درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی می اومنی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره رسولی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شر اخلاص وایم. هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوست راخله نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي. درنو زده کوونکو د تل په تل په دې هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی بو مو وی تر سونا ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی. نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډیوسر دی چې لسم لوست درویشتمه او څلورویشتمه پاڼه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو وکولی سئ په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلوو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانې پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نه و. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمنی و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع. هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه مهال حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدیز څخه د مخه په 1534 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي او هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل ډېر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنشیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل سوی و تر 324 کال پورې دوام درلود. همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسیږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بله امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ورالیږي د هخامنشیان امپراتوري د منځه وړي، نو دی بېله ځنډه د میلاد څخه د مخه په 320 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو دپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لارې قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل سوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته، یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه تر واک لاندې راولي، د هغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي، چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي، پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقدونیا پر لور باندې هم ځي، چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي، نو دغه وخت کې لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي، هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 323 کال کې چې دی وژل کیږي، د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته، بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ، ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي، چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي، د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان، بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي، چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي، هغه د ده په ګټه تمامیږي. نو همدا دی چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي. د هغوی واکمنۍ هم د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخته پورې دوام کوي، چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وې: هخامنشیان، یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مو لوستلې، دغه امپراتوریانی چې دا امپراتوریانی هغه مهال رامنځته سوي چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش په واسطه د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایږدي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کیږي، هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي، چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې و هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایږدي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې، یعنی ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې په واک کې راولي، چې بیا د څخه وروسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډېره ده، هڅه کوي چې د پارس د لویدیځې پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي، هغه ته ماته ورکوي، کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا دی چې کله پارس ته ستنیږي یا بیرته پارس ته ځي، دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسېږي په دغه امپراتوري کې، چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو وویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر و. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 324 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 324 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان پر برخ باندې حمله کوي، په لرغوني افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولې لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز، سکندریه یعنی بګرام ته ځي، بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي. په هغه ځای کې د خانم د شهر بنسټ ږدي او همدا ده چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونیوله، د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځې خواته ځي، هلته د نورستان، کونړ د لارې چترال ته رسیږي. بیا د یوسفزیو سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیه په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې، دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي، اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي چې بیا یو بله ډله راولړیږي، دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګوپتا نومیږي، د نور پردیو په شان د لرغوني افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د منځ کې چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیوله، د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان بختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پورې دغه امپراتوري چې و دا دوام لري، دغه واکمني تر همغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، موږ د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لاسته راوړل. هر امپراتوري جلا وویله او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره یې موږ وایو. دا ترتیب مهم ول چې کله هخامنشیانو کورنۍ له منځه ځي، دغه امپراتوري د منځه ځي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي. چې د یونانیان د امپراتوري د له منځه تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې ویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردیو سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول واک ترلاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو و، چې د هند موریانو په هکله تاسو څه پوهیږي؟ په دغه درس کې، په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپاره ام شه وخت ولري شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د مهربان را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کول کو هیله د چروغ او جوړ سي او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلئ تر څو وروسته وکولی سئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې و هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم وو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو اتیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1337 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1309 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1109 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1323 کال یا 1250 کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1330 قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 1040 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي، او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلي دي. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی 1320 کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو، چې بیا یحیی د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1319 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څنګ ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 1040 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 18 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درسه پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستې دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ. درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې زده کوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح خلاص وایم. هیله د چې نن هم د لوست سره خلنې شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړې او همدارنګه د قومونو د یووالي درمسته کېدل په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښ لري. نموري هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوشېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشېده او د سولې لپاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په 50 کلنۍ کې 1951 مریض کال کې چې د